احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایو دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورټ د نجونو پر تعلیم د بندیز لکلیزې سره برابر و د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې د امنیت شورا پر غړیو شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو شخ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې $4 میلیونه اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 400 نور یې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم هیواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک کیږي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جی سیوال نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل چې له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څیړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندیدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډیری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په ایکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو ژوند بې څه رامنځته شوی ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولای خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د 4م کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یې یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوي وای له ښوونځي او پوهنتونه 4 کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن وو خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع سوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستا ننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ وندروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ECW په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمع جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزي عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې منګه دا د نیم کال د فائدې لپاره دی تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فائدې په مخ باندې د تاسو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې موږ د نیم کالو کې چې په تیر کالم افغانستان ته سفر کو د مشرانو سره ولیدل د وزیر صاحبانو سره د مرستو سره د تاسو چلانو سره دوی د کاتې اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړو او وکړو ماشومان یعنې نورو مشرانو سره مو هم ولیدل قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي چې البته موږ په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي درلولو یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړو افغانستان ته او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایتو ته هم لاړو، ننګرهار ته او پنجشیر ته او بلخ ولایت ته هم لاړو. د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوم شو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې او که بهر کې مو دایر کړو، هم هیله ده چې شو کولای دی زده کړو مسئولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسېږي.
اغلې ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې او غیر له دې نه که موږ دغه باندې ماته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره هغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده. ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوی وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو، هیچا نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ سره مطرح شول، چې هلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده که اختلاط معنی وای نو دا د کعبه شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله ښځې او نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه. بغیر هغه نه موږ دا خبره م وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي الکانو بیل وو. او خیر لاغه نه مغه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه وو چې هغه هم ډېر سپینګیری وو. نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې. او دا هغه وخت و چې روسان افغانستان کې حضور درلوده، یعنی داسې د مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې که د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته د نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندونو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو شونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو تر رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمې شوې دي چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي شونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محروم شوې دي، او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بی برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دا یې تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران سیب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي. ډېره مننه
کوم قدرمن شیبر صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکوونکو اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی دغه سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک دپت وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړي یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو د پوځ په لاس کې دي. د دوی پالیسي دغه دي چې افغانستان باید بې ثباته وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو، ساینسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټه کې یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه پې مسلط کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي ده او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ وي او آنلاین درسونه وي، پوهنتونونه وي او دغو ټولو ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی وي، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا چې هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلی، په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالته دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاوو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بندې کړي، او له دغو څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب محروم کی. ګران صاحب مننه، وبخښئ تاسو خبرې قطع کوم. په همدې برخه کې مې د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي، لنډې څرګندونې دي دا سره اور.
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ موږ ته سه اویا ایم بی صورت لري، موږ ته په زر افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، موږ کوي انټرنیټ ته پکار ده. حتی د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي دی ځوانانو، پوهنتونونه نه دي. د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره یې په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا هم پابندي نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت وي ځکه هر ځوان نشي کولی چې واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راغله تشویش ورته پیدا سوی سمسال کدا نه اوس زمونږ پانتون خو بند سزه کوم غدرې درې کال پانتون ویلې دوه کال پانتون ویلې مونږ خو نور نس کولای چې د خپل تند عمر کو او کچرته د سیمکارت لاره ورکو نو خو د ترغت مصرف راځي دغه ګمانه کوم که څوک وصول لري
ګران صاحب که اوس پرته ستاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندیدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندیدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیاری سره مخامخ کوي همداسې نه ده
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او دوی قصدن بې برخې کوي وسو ګورې علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده ګورې د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق دغه اول اقرا ویل ده او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده او غوته فرض ګرځولی ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي او نن ورځ هغه دې لایق سیب یو شیر بزه وایم وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زه دې زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته د لادو میجو تناست او شپنیکا نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیری کی چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سی هغه ورځ د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس او ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید هغه ورته ویلی وای د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکوله د تاسو سره وای ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وای هو وای نو په دې حساب ته د اسرایل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لته سره ده اوس ته فکر وکاو ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیدار رقابتونه هم روان دي دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته دغه جغرافیا دغه وزدا دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی دغه څه دغه څومره مخبت لري ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنۍ پیړیو فکری راخصې دی چې دلته ګویا دغه کوپورته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنۍ ولوسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستلې دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي
ګران صاحب پام دې برخه کې به بیرته د اغلی ملیار نظر واخلم که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلې دي هغه ور سره جدي مخالفت نه دی کړی لیکن اغلی ملیار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلې دي او تاسو ترې اورېدلې
مخالفت تک اصلا وجود نه درلود ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کنه فات موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو البته دا دی یو چارواکي لخوانه یو محترم چارواکي لخوانه دا موضوع مطرح شو موږ ورسره استدلال کوو نه هر کی وې تاسو ته وي اما که راځو به تم دغه موضوع ته یعنی زمونږ په چرګه کې سمون سره یو د آی ټی متخصص د چټل په حاله کې وتی کو پیو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي د ما ته ویل چې زمونږ د نیم نزیات کار کوونکی د هند او د پاکستان نه دی او موږ د خلک کې پیژنو نو ایک سی وینو نو ځکه د خپل کورونو نه موږ سره کار کوي د هند او د پاکستان نه نو کومه د خوند د پاره دغه تامینات د استاکلو مسایده کړو مسایده کو ډیر امکان دي چې د نورو نن د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بحر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېر د پاره دغه ډېر خوشحال دی چې خپل کورونه کار وکړي. موږ تاسو په اروپا کې م وینو چې د هوم آفیس په نامه باندې خلک خوشحاله چې دورې د کور نه کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخ کې ده. اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده، اصلا ستونزه نه ده، ځکه دوی دې یوازې باید زده کړي وکړي، زده کړو ته مینه ورته مساعده شي. زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه، زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې ډېر راتلونکو کلونو کې وینم، ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي، هند همدغسې، او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاذ قدرمن میلما، موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی دا منځنی ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته، نو لیدلی چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي، او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطعې چلمس کوي. وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي، اوس هغه دا موږ وینو چې خدای ورته رسوي، نو خدای خو یې را بې شکه چې رسوي، خدای وایي چې ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو، دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو، همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی، او پاکستان په همغه صورت باندې مخ ته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو، موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې که پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دی، تحریمونه دی، منگا بانک پیسې کنگل دی، منگا وصله نشو اخستلای، منگ دی خپل وطن نه دفاع نشو کولای، او دیر ستونزه نوره هم دی چه دا یا دغا
دلتا او بخشه
دغا دی جنو تحصیل دا
بله او بخشه دا دی انجونو دا تعلیم پا برخه که مخی گراند سب دیتا اشاره وکره سرالتون که با تیاره و او دوی هم دا خبره وکره، لیکن جن نور شان اجتماعی تاثیرات، اقتصادی تاثیرات، وس مثلا نړیوال راپورونه دا دسی افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکی، لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک منی، څرنګه به منی او ولې نه منی؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی، هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي، او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي رشي د خارج نه، دوی دې ورته ښه راغلاست وایي، خو خبر ته یې غوږ نیسي، او دا یقینا چې اثر لري، یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي، ځکه د موږ تک خپله هر ځل چې موږ تلیو د خپله یو اثر او یو اغیز درلود، او زه وایم چې دا مثبت اغیز ده که هر څومره ډېر افغانان وشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کښېني، دوی د ته قناعت ورکړي، دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایسئ خو تاسو وایسئ چې یوه هم راسره مخالفت نه کوو، نو قناعت د څه لپاره؟
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي، هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نشي کولای د موږ د خولې نه ورته کولای شي که نه. یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي، نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي، او دغه غوښتنه لري، او دا د خپل وطن د پاره لري، ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تأمین ده، موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو، موږ نه کار غواړو هلته، نه کوم موقف غواړو هلته، نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو، موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد د پاره ځو، د وطن د راتلونکي د پاره ځو، او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي، بیا په کې وژنې نه شي، بیا په کې وینې توی نه شي. نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسې او خیر ویسئ تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
د اغلی ملیار ټلیفون رابطه قطع شوه. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو، آیا لکه څرنګه چې اغلی ملیار دا کومه خبره وکړلی سي د هلتا کچرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبري وکي هغه قانی کې دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکي او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی ل خپل مشه د غشتنه وکي سي هغه د ته حاضر شي سي دا ستونزه حل کی. آیا ممکنه ده ګران سي؟ بله ګران صاحب اورو سره زما سوال مو اخیست
پښتنه ماته متوجه.
بله هو ملک ستاسو نظر واخلم.
وزه خو په دې نظر یم چې فکر کوم ګوره دا څلور کاله وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغسې ډیپلوماتیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حقه حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي دا باندې ظلم مه کوئ. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی او وګورې که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې کم شو مولانا سمیع الحق مولانا فضل الرحمن تقی عثماني او عثماني تقی ده که تقی عثماني ده او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو د دغو ټول اولادونه په اکسپورټ کې په لندن کې په امریکا کې ښځینه لورانې تعلیمونه کوي. ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دغه جهاد دی په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1900 کې زه چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان ته ورغلو هغه وویل وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی زما افغان پکې وژل کېږي او دا فساد ده دا جهاد نه ده. او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسترویکا ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله وای دا افغان می جهاد نه یې بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې په ډیرو ادبی الفاظو باندې ولې دوی نه مني. ما مثلا زه به یو مثال درکړم دغه په هند محمد عثمان روستار ترکی هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې هغه څو کاله مخکې کللی و کابل کې له مقاماتو سره ولیدل قندهار ته ولاړله دغه ملا سره سي د فرمانونه صادرېږي وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی او هغه ګوري هغه وخت چې دغه نړیوال ایتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو همدغه روستار طریقې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغه شی حتی په جنو نورو سیمینارونو کانفرنسونو کې
د دوی دفاعي کوله همیشه
سخت
دفاعي کوله. وسغه هم پښنه نشي متاسفانه. ګرانسپ د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومان د حقونو نړیوال کنوانسیون د افغانستان د غړې دی. د دې کنوانسیون لمخې ټول ماشومان لسته کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې د نارینه د کشزینه د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون د افغانستان په 2003 کې منلې وو. دا کنوانسیون هم د شوزو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي که چېرته هغه ونه مني اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې دوی رسمیت نه دی پیژندل شوی ویلته دا چې دا میثاقونو سره چې افغانستان غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی درناوی ورته نه ده شوی په افغانستان کې عملي شوي نه دي یعنې د ماشومانو نه د زده کړو حق اخیستل شوی دی ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي بشري حقونو اعلامیې په نامه باندې یادیږي هلته هم په نهمه شپږویشتمه ماده کې دا شی ویلي دي دا چې موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا د شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلې دي او همداسې ادامه لري هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې د دې حقونه ثبت شوي دي مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې ترېنه اخیستل شوی دی د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي د دې دپاره د بانکونه باندې تحریمونه دي بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي چې پانګونه نه کېږي ترمینه د کاري فرصتونه نه ایجادېږي کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک د ولګې او فقر سره مخ دي دا هغه څه دي دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد د ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې ده پېستله شاید امریکا اګر چې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شاه سفیر چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نمایندی چې وه میری
ریناری
هو هغې ویلي وو چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي چې نه کېندې پاره موږ شایي په رسمیت ونه پېژنو اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل بیا خو دا ستونزې حل کېدلې دا پورې اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی دوی دې په رسمیت ونه پېژني یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ډېرې ښې اړیکې لري یعنې دای خواشینی دی چې دغه طلایي فرصت دی دغه امنیت چې ځکه دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی ځکه زه تللی یم افغانستان ته لیدلې یم دا څه کار یم دا امنیت په دغه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې ځکه زه یعنې ماشومه وم او تېفله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده د در سر لاندې تللی دی یعنې خلک خفقان لري خلک خوشاله دي خلک خفه دي خلک په فقر کې ډوب دي دغه ستونزې دي او بل سره تړلې دي لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه او د دوی یوازې نه یوه لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده او که د فنډ په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسه تړل کېږي دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده موږ باید د منطقي سیال اوسو که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو خویند مو باید درس ولوسي خویند باید تحصیل کړی وسي موږ باید په هره رشته کې خپلې خویندې ولرو موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنګیان یسې په آرمي کې په پوز کې جنګیږي درس وایي دا ځکه چې اړتیا ده ورته یې موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده موږ ځوانان شهیدان شوي دي زموږ ملکیان وژل شوي دي شهیدان کړی شوي دي موږ کونډې لرو موږ یتیمانې لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي او دا د افغانستان د ټولنې لپاره
او دا تنها د وینا تر حده نه ده دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر میرمنې کونډې شوي دي بې سرپرسته پاتې دي یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوي دي او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي و ایرانه پاتې وو چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي لیکن هغه یو ډله دی یو څو ډلې دی ډاکټرانو هلته ورغلی هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه ویلې وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي یو اورېدونکی را سره دی ازادي په څپو کې پروګرام دی د دوی نظر به هم را واخلو مهرباني وکړئ موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز ده مهرباني وعلیکم السلام
چې برته محترم تاسو د رادیو مېلمنو او تخنیکي شپکای هر څه سلام
مننه مهرباني
مننه اوسامه هم د هلمند څخه شیبر تا مخترم دا خو دا تو کار کرد سلور کار کرد که دری کار کرد دا مکتبونه بند کردی نو نپویدم چی دای پا کم دلیل سر بند کردی خو زپی کرکم ایسی دا تالبان تو حکومتی یعنی دا هلمانو دا کندار خلق چی دی پر واکمندی او دا خلق چی وایدی یعنی وایدی نه چی مکتبونه ایلاتی دا خلق چی دی پا تاراکی را لویف سوی دی د دې ځای یعنی د هلمند د کندهار ښځې خو وسم پرته له ښارونو نور وسم په کورو کې ناستې مکتبو ته څوک نه پرېږدي نو دوی داسې دي سارایي وو دغسې لویان سوي دي اوس دوی ته دا یوای
خو تاسې هم د هلمند یاستې یعنی تاسو هم د هلمند یاستې نو که یوه نجلۍ تعلیم وکړي مشکل په څه کې ده؟
مشکل خو نشته خو دلته خلک وایي چې تا په انجن پسې
حکومت حکومت کار ده
بالکل حکومت کار خود
نہ یو میرمن ناروغ سی مثلا په هلمند کې چاته ورولي نارینه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته
شذنه ډاکټران ته ورخدا خدا شذنه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری وي خو واه واه او کنه اوس خو ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
په جمهوریت کې خو ډېر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکتران خو پراخه دي خو موږ یې راتلونکي ته ورختا یو اوس خو دلته ښځینه ډاکتران شته یعنې خلک ولاړ چې د ښارو ته ډاکتر وکړي یا ډاکتر راولې دلته په کلیوالو سیمو کې کلینیک جوړ کړي ښځینه ډاکتران خو اوس په سمه پیلانه شته خو همدې مخ په هیڅ خو نوباره ده چې یا سنسری سی یا مری سی نو برای دا دکتران سر مرسو خو باید مرسو تا سلیرم دکتا و برو یعنی وست دا یعنی لان مثال دا یعنی دا تذکرو پا مرکز کی یعنی شدنا کارمند نستا برا راز ورغل هم نارینا برا واته یعنی نار برا واته دا شد سا بیاکسو نو اختن دا تا دید بلو بیس تری سنگ یه گوته بیا پوالا گوالا و آقا کم معلومات بیزنی واسه دا نپویزن چی پشتانه وستره کم تک د څنګه نظر ده چې البته شذنه را وباسي او دلته د تذکرو د پاره وري وستلې او دا ضرورت دی نو دا د دې په سیاست او په پالیسیز مشتر نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلق افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلق افتخار کوي او په نورو د میرمنو شزو باندې افتخار کوي سي دا د دوی کمالونه او سي حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه او سي مشي وکړه مثلا بی بی عائشه مشي وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړو په یو باندې بی افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبري کوي ډیر مننه سپه باس کوم برخه را سره وخصه اغله مليار د دې اوریدونکې د څرګندونو په باره کې کپلن دوستا سنور
بالکل د دې اوریدونکو د اندېښنې سره هم نظر یم زما د هم د اندېښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټرانې نشته دي اما د ښځو ډاکټرې د ورور هم ورته اشاره وکړه چې یوازې تر ډاکټرۍ پورې نه محدودېږي د ښځې په چې د معلمه نه اوسي ښوونکي نه اوسي ډاکټر به د کوم ځای نه ورودو شي چې ښوونکي نه اوسي د تذکرو د ویشلو دپاره به کارمند د کوم ځای نه ورودل شي یعنې د ښځې د زده کړو دپاره په هره برخه نور اسلامی نړۍ هیوادونه مخصوصا د عربي هیوادونه د مثال په توګه واخیستل شي هلته هم دغه دوست موږ ولیدل چې د قطر مبس چې راوړلې د قطر یوه وزیر وه د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر وه چې د مرستې افغانستان ته راوړې په حقیقت کې د ځان سره یو پیغام راوړي یا د په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخته پورې د 2012 کال نه دی د کوربه او د دوه ترونال تایم تاسو د دې د کورنۍ هلته وي. یعنی په حقیقت کې دوی ته د دې لیږلو سره پیغام راولېږه چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکاناتو دروازې خلاصې شي. یعنی شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کښې تر ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کښې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړو، ما ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ ما ته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله، دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ما انتظار درلود شیخ صاحب، قدرمن شیخ صاحب دلاور ما ته داسې جواب راکړي.
آغلی ماریال، همدغه سوال مهمه دی. آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه هم کړي دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
مونږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی لیدلی دي دا خبره یې ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه
نو خو هماغه افغانستاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې باندې کار نه ده شوی. ګرچې وویل شو چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی، دا ځل چې مونږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کوي شیخ صدام پور چې ولې نو دا خبره ده چې ما په خپلو ارتوالې ما کړي دي خبره کړې چې پار د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وې، بمباردونه وو، وژنې وې، تهدید وو، بندیخانې وې، ګوانتانامو وو، باګرام وو، پلچرخي وو، دا وو چې خلک د افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نه شته دي اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه وو دی، اما خارجیان کفار چې ته حق دي دي ورته ورکوي. دا دردونکي خبرې دي او دا هغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او دا ستونزه په خواشنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګریو د خونو څو چارواکو لازادي راډیو سره په خبرو کې البته ثبت شوی نه خبري، یعنی آفتر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت یې هم دا ده سي نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب، ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل سي شیب بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین سوي دي، فیصله سوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د هغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې. په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده، وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبت الله خوړلی سي نه بل خوړلی سي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا یې ظلم وکولو، دا د دغه نسل سره یې جفا وکړه. تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ. او له مشکلاتو سره مخامخ کړ. او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت ته چې هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی، دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپتر کې وتښتېدو. بنګلادیش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخکې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو
ګراند او بس دا خو یو اړخسو کنه چې خلک به څه کوي. مثلا کې د دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خودغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي، حتی په خپل روسي راپور کې هم دی ته اشاره کړی دی. خود ملګری ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي، دا اوس خو لا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولی شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي، د هر څه به بند سي. همداسې نه ده؟
دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب، دا خو زه خو ګوره دا مخکې قدرمنې خور زرکی مالیار ورته اشاره وکوله، دا د دوی هلو ځلو د دغو موږ کلک ملاتړ کوو، نه سړي کېدونکی ملاتړ یې کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخکې همدغه ملا هبت الله او د هغه عدلیه وزیر دی یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم، دغه نومونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلي دي چې دوی مجرم پیژندل شوي دي. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده، دوی که دغسې پالیسیو ته یا دغسې دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و، هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي، ولی موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده، اوس د راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغو ولایتو قندارو دغو څخه ښځینه دي نیولې دي، له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیره یې، تر لاهور یې رسی، ایران ته تیره یې، هغوی هم جبرن ته وهي، سرمایه درڅه اخلي، هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بېرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیروي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره هم نوا په مخ ولاړ سئ، او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي، ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي. او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت یې پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده؟ خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. د دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای، او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې دغه زموږ خوندو ته ور نه کړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به دغسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای سي داسې وکاو عاشي وکاو خو دلته ځینې خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شي بس دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس پی وکړي
او مننه د دینی اړخ مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړ باندې فرض دی اغلی ملیار له ایغه اړخ پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سي په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاله لیدي آیا همدغه ډېر ستره ګناه نه ده د دې خبرونې په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوې وه
بالکل دا ځکه د په خوښنی سره د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني اما هغه د نن په خپل ژور خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي زه یو ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی اکسپټینسیانې ورکړی دی په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوي اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه ځان لاندې غورځولی و دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه ده مړه شوی نه ده نور اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس تخیتان تلسیکه شوی او دې یو ماشوم هم درلوده
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي د اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څه پېښ ده خو خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دې دوی خو طبيعي ده چې خبرونه به خبري کې ما صرف نه پېښ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دې دې دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه
دا خو دا نه خو دا بیا بل سوال ده وبخشه یو څوک سي دې ادا کوي سي د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کې
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کې اما یو مشر د یو مشر غوګونو په اصطلاح د امنیت دی څورته وي دا په خیر تخات وایي لیکن د استخبارات هغه استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپل مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي نه د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي که نه دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل څه کدي دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسؤلیت ماته راجې ده نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت ته چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیاره ده نو ولې باید ځان دې خبر
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت ده دا دغه مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي د هغوی د مسؤلیت ده چې دلته د ریښتینی پیغام ورسوي او غیر له هغه نه هم دا اوه څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي خو هغه د اقتصادي هم دي سیاسي هم دي ټولنیز هم دي کلتوري دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته دي غیر له دې نه دغه 10 میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي اروپا امریکا استرالیا کاناډا دي مملکتونو ته تللي دي دې دریم نسل هم ژبه هېره کړې ده همې دین هېر کړی ده همې کلتور هېر کړی دی ځکه دې مجبور دي چې په هغه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي هماغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وایي نو ورې ورسره په تماس کې نه اوسي د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی او دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم او په ډېر جرات دا خبره کوم چې دې د مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و
بله مهرباني
اوسنۍ مشر د افغانستان یا د امیرالمؤمنین هم دې نه نشي مستثنا کېدلی ځکه د دې چې قدرت ته راغلی ده په وخت کې هم ډېر خلک ووتل او دا خلک د اسلام نه هم لرې کېږي د ژبې نه هم او د کلتور نه هم لرې کېږي نو دا خو د نه یوازې چې افغان ملت په مقابل کې به دی جواب دي اصلي جواب دي خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول هست کوونکی او نیست کوونکی دی او دې شي ته باید دا پیغام ته ورسول شي چې دا د غصبا خلق ترګرد د افغانستان نو دی او د کمیسیون چې تاکلای دی نه دا یو مسؤلیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلی دي چې د افغانستان خلق وزي یعنی اواز د فقر موضوع نه ده ځکه تاسو مخکې ته خبرو کې اشاره وکړه چې تجارانو پر کورونی ویسي کې ډیر استادان وتل د افغانستان نه ډیر ډاکټران د افغانستان نه وتل ډیر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه وته چې هغوی دي غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي زه فکر کوم چې هغه یو پکتیکا کې یو پلار و چې 12 کیلومتره به یې لورګانې لورې مکتب ته بیولې او 12 کیلومتره به یې بېرته راوستلې او 3 ساعته یا 4 ساعته به دلته د مکتب دروازې مخ ته ورته ناست و زم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وه شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لومړي درس وایي.
ډیره مننه آغلې ملیار او ګران صاحب له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
دادا مست سر لائی دے دادا اور سب تک ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مست سر لائی دے دادا اور سب تک ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مست سر